ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه منئ. په کورمه کې د یو 14 نه پس احتجاج او بیا په شمالي وزیرستان کې یو پیخه د دې خبرونه د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو د خبرونه په سر کې خبرونه اورو ویان بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د کورمی په مرکز پاړه چنار کې د پرونی 14 پر ضد د ځای خلکو پرلت دوام لري. د افغانستان لوړ پوړو چارواکو او طالبان د یو بهرنی استخباراتي ادارې په غلامۍ تورن کړی دی. چین وای امریکا ته امر کړی چې د چین په جنوب لویدیځ ښار کې خپل کونسلګری وتړي. اوس بشپړ خبرونه. د کورمی په مرکز پاړه چنار کې د پرونی 14 پر ضد د ځای خلکو پرلت دوام لري. د پریس کلب مخې ته ناست خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی ساتنه وکړي. د پرلت یو ګډونوال شفیق توري بیګا مشال راډیو ته وویل:
زه دغه شته حیران یم چې د دماکا خیر راځي کوم دینه دینه مخې وا دماکا وشولا هغه شهر کې دویم دماکا وشوا ریډ زون کې نه مو بار بار یو چې ته مو به ترين طریقې سره چیکینګ کوي ته شنختي ګډونه خلی او کاس نه معلومي.
د پولیسو یو ځایي مشر نجف علي بیګا مشال رډي ته وویل چې د چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. دا لغ وروسته ده چې پرون په پاړه چنار کې توري مارکیټ ته نږدې د بارودي موادو 14 وسوا چې 19 عام وګړي ټپیان کړل چا یې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت تور پورې کړی دی چې د دوی په وینا د هند له نیول سوي جاسوس سره د مرستې لپاره قانون سازي کوي. د مسلم نون ډلې مخکښ خواجه آصف د جولای پر د روشتمه د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې دا یو داسې کس د اسانۍ لپاره قانون جوړوي چې د ده په وینا په پاکستان کې ترهګري کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بیراول بټو زرداری هم په خپله وینا کې پر حکومت تور پورې کړ چې د ګلپوژن یادو پریښودلو ته لارې چاري لټوي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيرين مزاري د دې نیوکو په جواب کې ویل چې مسلم لیگ نواز ډلې د خپل واکمنۍ پر مهال د انصاف نړیوال عدالت ته لیک لیږلې وو او ځان یې د کلبوشن په مقدمه کې شکیل کړی وو. د یادونې وړ ده چې پاکستان کلبوشن په 2014 کال کې په بلوچستان کې د جاسوسي په تور نیولی وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 5,013 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي ویبپاڼه لیکي چې د جولای تر 14 په ټول ملکي په مجموعي توګه 2,08,399 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي چې تر اوسه په پاکستان کې له کورونا وایرس څخه 2,09,03 کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان لوړ پوړو چارواکو وسلوال طالبان د یو بهرنی استخباراتي ادارې په غلامۍ تورن کړی دی. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهیب د جولای پر درویشتمه په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د نامه له یادولو پرته ویل چې طالبان د یو بهرنی استخباراتي ادارې غلامان دي. دوی ویل چې دوی د همدې ادارې په خوله په افغانستان کې ورانۍ کوي او افغانان وژني. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد بیا پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نه شو پرېښودلی په هیڅ قیمت. د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو، او دا خیال د خوب د جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده چې راشي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
اوس لوالو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. چین وای امریکا ته امر کړی چې د چین جنوب لویدیز شار چنګدو کې خپل کونسلګری وتړي. د چین د بهرنی چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا د امریکا نامناسبو کړنو ته یو قانوني او ضروري جواب دی. چین دا ګام له وروسته اخیستی چې امریکا د روانې اونۍ په پیل کې د ټیکساس ایالت په پوسټن ښار کې د چین کونسلګری وتړله. په بیان کې ویل شوي چې د چین او امریکا په اړیکو کې اوسنی تاوتریخوالی هغه څه نه دي چې چین یې غواړي، بلکې د دوی په وینا د دې ذمواره امریکا ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د جولای پر درویشتمه د امریکا پر اتحادی هیوادونو ژغ وکړ چې د په وینا د چین د کمونیست ګوند د هغو خواهشاتو په وړاندې یو موټی سي چې ځان په نړۍ کې تر ټولو لوړ بولي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږه همکار بوروال کاکړ باندې کول ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم د خیبر پختونخوا د کورمه په پاړه چنار کې پرون د شوې 14 پر د عمل کې ځای خلکو احتجاج شروع کړی دی. دوی هغلته پریس کلب ودانې مخې ته ناست دي او وایي تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي. د دوی غوښتنې څه دي او چارواکي ورته څه ځواب وایي؟ د طارق ورغزی دغه راپور ته وښی.
د کورمه په پاړه چنار کې بامي 14 د کېدو پر ضد د ځای خلکو احتجاج لا هم روان دی. دغه احتجاج کوونکي په خار کې پر سړک د پریس کلب ودانی مخې ته لا زیارت مازیګر ناستي او غوښتنه کوي چې حکومت د دوی تحفظ یقیني کړي او بلدا چې د پیښه شفاف لټنې وکړي او ځموارو ته دی سزا ورکړي. په احتجاج کې شامل د سیمې شفیق توري وای دا څنګه کېدای شي چې د ریډ زون په حدودو کې چیرته د هر څه سخته څارنه کیږي بیا هم د دوی ژوند خوندینه دی.
زه دغه شته حیران یم چې د دمکه خیر رچ کوم دینه دینه مخې وا دمکه وشولا هغه شهر کې دویم دمکه وشوا ریډ زون کې نه نه مو بار بار یو چې ته مو به ترين طریقې سره چیکینګ کوي ته شنختي ګډونه خلی 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 او کاس نه معلومیږي.
معلومات در مخه پرون په خار کې لاتوري مارکیټ سره نږدې د بارودي موادو 14 شوا چې پکې ولستنه عام وګړي زخمیان شوی ول. تر 14 وروسته ځینو بلوشو خلکو پر امنیتی سرتیرو او گاړو گزارونه وکړل او هغلته سرکاري املاک ته نقصان هم ور ورسولو. د سیمې یو بل احتجاج کوونکی زید حسین وای کده چا دا مقصد دوی چې داسې پناوړه په خو خلک وزوروي او مشتعل کړي نو دالو بده بند کړي ځکه چې نتیجه به ډیره خطرناک وي.
دی ور یاد پلانینګ کې تر خلک روشي مختار می باندې اف سی باندې چړایي و کی بیا دماکه خپل دي کې پاتې بلې شه خپل پاتې نور مسالې خپل پاتې یو نوې چپټر به داخلو شي چې خلک رو حکومت نه چړایي و کا او خلک پکړل. نو مور ریکوست کو پلیز مو مزید بلیک میل ما کوي.
بلخوا د پولیسو یو ځای مشر ډي اس پي نجف علي پرون شپې نا وخته اول تر یاد پیښې پس د ټول صورتحال جایزه اخستو لپاره د لوړپورو چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوي او چې کومه فیصله هغوی وکړه نو تاسو سره به هم شریک کړي. د 2013 کال په 23 جون همتوري مارکیټ سره نږدې پله پسې دوه بامي 14 تر کېدو وروسته د پاړه چنار خار امنیت خوندي ساتلو ذمواري پوسټ سپارل شوی. په مجبوری توګه د خار امنیت په دغه وخت کې ډېر خپاتې شوی او هغلته پر سکونه ژوند ممکن شوی خو روان کال په 23 جون او بیا اوس بامي 14 خلک سخت یارولې دي. که څه هم تر اوسه دا نه د معلومه چې تر شو تازه بامي 14 پسې د چا لاسته خو البته مخکینی پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العالمي منلې وه. په هغه پیښه کې تر 250 زیات تنانو ته مرجوب له اوخته وا. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمنه پس ورزو شمالي وزیرستان ته چارواکي وایي چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په یدک سیمه کې یو 14 یو امنیتی سرتیری وجلې او درې نورې شوبل کړې دي. د چارواکو په خبره د پیښې نه پس یې سیمه په خپل ولکه کې اخیستې او پلټنې پیل کړې. د دې پیښې نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي چې ورته لار سنوي سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه شمالي وزیرستان میرعلي دک سیمه کې نصرګند وسلوالو د سړک غاړې پر ریموټ کنټرول بامي 14 سره د فوز یو اسکر وژلې او درې نور یې ژوبل کړي دي. لسیمه آزاد سرچینو هم د دې خبر پخله وکړو. دوی وویل چې میرعلي دک سیمه سره د سرتیرو گشتی پرټی بنو میرم شالو یلاره باندې روانه وا چې ور باندې سړک غاړې بامي برید وشو. په نتیجه کې یې سپاهی منصور په موکا وژلو او سپاهی عمر لانس نایک غفار او واسف ژوبل کړل چې میرم شاه روختون ته د درملنې لپاره یوړل. د پیښې په سرتیرو سیمه په ولکا کې واخیسته او د حمله کوونکو د لټون عملیات یې پیل کړي. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د ځایي ولس په وینا یو ځل بیا بامي او هدفي بریدونه زیات شوي. د جولای په 23 او 22 نیټې هم شمالي وزیرستان میرعلي او همزونې سیمو کې پا په هدفي بریدونو کې یو ځای مشر او دویم برید کې میرلی کې یو امرمن ناصرګنده کسانو په ډزو ووژل او په تیښته کې بریالي شول. د جولای په درویشتمه نیټه میرلی کې د پولیسو په وینا یو امرمن یا ښځه چې له خپل پارټي واخره بلې او کورتا پلاره وا ناصرګنده موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزو ووژل. روان کال کې د لومړی ځل وو چې په وسلوال برید کې یو ښځه په نښه شوه. سیما کې د بامی هدفي بریدونو او بدامنۍ پیښو په ضد ځوانانو مشرانو د پرلتونو احتجاجونو او جرګو د لارې دولت نه د داسې پیښو د مخنیوي په بیا بیا غوښتنې کړې. دولتي او امنیتي چارواکو له دې وړاندې په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیما یې له وسلوالو پاکه کړې، تر ډیره حده امن پر ځای شوی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د هندوستان د افسر کلبوشن یادیو ته په اسانۍ ورکولو په حکومت نیوکه کړي او وایي چې د دوی په دور کې چې بدوی د کلبوشن نوم اخیستو نو تحریک انصاف به پرټکونه کول، خو نن سدا چې وشو چې نوموړي ته حکومت اسانۍ ورکوي. بل پلو د وفاقي وزیر شیرین مزاری په وینا وه چې د پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت کې پاکستان ځان په دې مقدمه کې خیل کړي نو باید چې اوس خپل تیروتنه ومني. نور تفصیل د سراج جهیر په دې راپور کې.
د جولای په درویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې وکړې او وینا یې چې کله د دوی حکومتونه وو پاکستان تحریک انصاف به ویل چې د مودی یار دی، هغه غدار دی، خو نن په خپل کلبوشن یادیف ته د اسانۍ ورکولو لپاره قانون سازی کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون پارلیماني مشر خواجه آصف وویل د دوی په دور کې کلبوشن یادیف یو کنزل ګڼلې شو، خو نن داسې څه وشو چې د هغه لپاره پارلیمان ته آرډیننس وړاندې کیږي. نوموړی وی
دہشت گرد جس نے ہمارے وطن میں دہشت گردی کا باقاعدہ منصوبہ
دے وئی اترہ گر چاچی زموں پا ملک کی پا باقاعدہ تو گا دا اترہ گر منصوبہ جوڑا کڑے وا اور بیا منل یہ ہم دا اور دا ہغا پر زید من قانونی کروئی کڑی خونن صدا سے اوشو چی من دا ہغا دا آسانے لپارا قانون سازی کوو.
آج کیا بات ہو گئی ہے کہ ہم باقاعدہ قانون بنا کے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں.
ہم دارنگ دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ہم خپل وینا کی ہوئی
یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا.
دے وئی چی دا وزیر اعظم راغلے دے نو وائی چی زبا چاہتے این آر او نور کوم خسوم رہے این آر او یا دا پخلائن آرڈیننس چی وزیر اعظم عمران خان ور کڑی نو دمر دا پاکستان په تاریخ کې یو پوزی امیر او یا بل کوم وزیر اعظم ندی ور کړی. اخری نارو کلبوشن یادیف ته ور کړی شو. نن یې دا آرډیننس زمون په وړاندې راوړو.
پھر انہوں نے آج ہمارے سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے.
بل پلو د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیری مزاری اویل د مسلم لیگ نون په حکومت کې پاکستان عالمی عدالت ته خط لیکلی وو او ځان یې په دې مقدمه کې ښکیل کړی. دا وی هیڅ جواز نه جوړېدو چې موږ د نړیوال عدالت قضاوت منظور کړي، ځکه چې یو ملک قضاوت ونه مني بیا د هغه مقدمه اوریدنه نه کیږي. زموږ ګوند او پاکستان پیپلز پارټي دوی ته هغه وخت هم ویلي وو چې دا مقدمه مقبلوي، نو د دوی مسلم لیگ نون د لاس نن موږ په مقدمه کې ښکیل یو او دا د دوی کوتاهي ده، نو نن خو د خپل غلطي ومني. د پاکستان دا ورچ کلبوشن یادیف د هندوستان حاضر سرویس کمانډر دی او نوموړی یې په کال 2018 کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ او ورانکارۍ په تور نیولې. د پاکستان یو پوځي عدالت په کال 2018 کې د اپریل په میاشت کې کلبوشن یادیف ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه، د کومې پر ضد چې هندوستان په عالمی عدالت کې اپیل وکړو. چې د کلبوشن یادیف د عمر سزا دی ودروي او نوموړی دی خوشې کړي. په کومه چې عالمی عدالت پاکستان ته حکم ورکړو چې د مرګ سزا دی ور لودروي او د کونسلرانو رسائی دی ورته ورکړي. په دې حکم باندې پاکستان د کلبوشن یادیف کورنۍ په کال 2019 کې د نوموړي سره د ملاقات بندوبست وکړو او دا شنې تیر کال او د روانې میاشتې په 14 د هندوستان کونسلرانو ته تر د کلبوشن یادیف رسائی ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په ورسپانو کې د قبایلي زلو زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یا وظیفو اعلانونه خپاره کړي دي، خو د پارلمان ځینې غړي وایي حکومت دا وظیفې په بشپړ ډول نه ورکوي چې له کړو وعدو او قوانینو سرغړونه ده. په دې اړه په پارلمان کې بحث شوی او حکومتي غړو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي دي. د قبایلي زلو زده کوونکي وایي دوی ته په پنجاب او بلوچستان کې دا ستونزه په مخ کې ده چې پوهنتونونه ورته وایي چې دا ضلع اوس د خیبر پختونخوا برخه دي، نو ځکه باید ځانګړی حیثیت ونه لري. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي ضلعو د تعلیم د حالت په اړه د بحث په مهال د دې سیمو اساسو پر حکومت تنقید وکړل چې قبایلو ته د زده کړو د اسانتیاو برابرولو وعده نه دی پوره کړی. د جولای په 13 شو د پښتنو او ځوابونو په وخت د جنوبي وزیرستان استازي مولانا جمال الدین ویل چې کله دوه کاله مخکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې، نو حکومت وعده وکړه چې زده کوونکو ته ورکول کېدونکي مراد به د 10 کالو لپاره دوام پیدا کړي، خدا سے نہ دی شوی.
تو ابھی تک ہمیں وہ حقوق ہمارا فاٹا اسٹوڈینٹس کو نہیں دی جا رہی، یہ غیر آئینی نہیں.
تو پارلمان کے دا متحدہ مجلس عمل دی غڑی مولانا جمال الدین تردا و خبر و رسا دا جولائی پا درشتما مشال ریڈیو تو چی حکومت دا قبائلی سیمو از دکون کو لپارا بے لکھڑے برخا او سکالرشپونا ندی ورکڑی.
ما دا زکا دا خبرا وکڑا چی دا موش سرا سٹوڈنٹ انسان بار بار رابطہ ساتی اغا وائی ہاں چی مشتا داخلی نرکوی، نو چکل ہاں دوی داخل نہ نور کوي او دران کې مشتا پر پروسس هم معلوم شوی نه تر اوسه پر د مش پهلم کې دا نه درغلی چې یار حکومت یا شل دشان د مشرا مل شوی وي یا چکم دغه حکومت یو پروسس کړای وي کنه یا موتا د یک د خپل پولیټیکل د افس د معلومات شوی وي، نو تر اوسه پر هم مشتا اس پته نه لګي اس معلومات نشته کنه چې دوی شلستان ته په کومه طریقه باندې سکالرشپ ورکوي، طریقه کار څه ورته یسته ده، نو چې دوی ورکوله په کار دا چې دا اوپن وای هر چا ته معلومه وای، نو لهذا فاټه ایتا باکړه د فصل دروغ وویل اس سیستم ورسره نشته دی، نو لهذا د فاټه شلستان اوس خور زار دی هغه ته سکالرشپ نه ملاویږي.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې د مسلم لیگ نون په حکومت کې د خیبر پختونخوا برخه شوې. به وروسته په همدغه کال کې تحریک انصاف ټاکنې وګټلې او حکومت یې جوړ کړ. دوی اعلان وکړل چې د قبایلو زده کوونکو لپاره 10,000 سکالرشپونه ورکوي. له دې لارې به 10,000 کوونکو د پوهنتونونو او کالجونو فیسونه نه اخیستل کیږي او د هستوګنې د ځای لګښت به هم حکومت ورکوي. په قومي اسمبلی کې د جولای په 13 شوې بحث په مهال د تعلیم لپاره د حکومت پارلماني سیکرټري وجیها اکرم ویل چې د سکالرشپونو ورکړه نه ده ودرېدلې.
دا د کابینې پریکړه وه چې کوم مراعات پخوانیو قبایلي سیمو ته ورکول کېږي هغه به د 10 کالو پورې دوام لري. دې سره به د قبایلي سیمو زده کوونکو ته د پاکستان د نورو برخو په شان سهولتونه ورکړل سي. موږ اوس هم سکالرشپونه ورکوو، ټول 2500 سکالرشپونه ورکول شوي دي.
د پاکستان د لوړو زده کړو د قانون تر مخه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د خراب حالت او ډیرو تعلیمي ادارو د نشتون له وجې زده کوونکي په کوټا سیستم کې د ملک د نورو برخو په پوهنتونونو او کالجونو کې داخليږي. د قبایلو د ځوانانو لپاره کار کوونکي ټرایبل یو جرګې یو مشر غړي عنایت سالرزي مشال ریډیو ته ویل په کاغذونو کې لا هم سکالرشپونه نشته دی، خو په عملی ډول په ځینو صوبو کې دا حق نه ورکول کیږي. هغه د جولای په 13 کړو خبرو کې زیاته کړه،
په تیر کال کې د پنجاب د مختلفو یونیورسيټونو او د بلوچستان د وست په تیر وخت کې سو ورځو کې د بلوچستان نه داسې څنګه غونه پورته شوی چې یاره د قبایلی سیمې کوم طالب العلم دي دا غي چې کوم داخله شوی دا په دغه کوټه سیستم هغه ته وس دا وینا کیږي او دا غي نه دا ډیماند کیږي چې تاسو چونکو وست تنظیم نه رسټو د خیبر پختون تنخوا حصہ تاسو پورا فیس ورکی یا اغمر فیس ورکی دا زیاتے دے او حکومتی چارواکو ته دی بعید چې دا یاد وی چې د انزمام پوغ زمنګ سره دا وعده شوی و چې لسو کالو پورې به دا کوټه سیستم بحال وی دغه سکالرشپس به بحال وی او دا غینه پس به چې کم دی بیا دی ته یو نظر کیږي دا هغه هم اکستندبل وو بیا به ورته ګوري نو کو داسې ستونزې زمنګ د طالب علمان څخه کیږي نو دا زمنګ حق تلفی ده او دا به چې کم دی زمنګ د زده کوونکو نقصان دی او زمنګ د علاقو نقصان دی
د وو قبایلی ضلعو لپاره یو په هنتون دی چې په مختلفو ځایونو کې کیمپسونه جوړ شوي دي د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز تیر هفته په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د تعلیم د ودې تر څنګ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نور ډیر کارونه په پام کې نیولې چې ځینې عملی شوي خو د ټولو پوره کېدل به وخت واخلي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل موضوع تر اگرزوم او ورجو اسلام آباد ته د پاکستان سپریم کورټ د مقدمه د اوریدو پر مهال په یوټیوب د حکومت عدلی یا پوسټ پر ضد په خبرو شو ویډیوګانو نیوکه کړي او د پلوټونو د فدرالي ادارې نه پوښتنه کړي چې دغه موادو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي لدی ورستو په پاکستان کې په یوټیوب د بندیزونو په اړه اندېښنې خورې شوې او د حقوقو فعالان له حکومت د بیان د ازادۍ د حق خوندي کولو غوښتنه کوي نور معلومات د شاهین بنیری پر راپور کې اورو
سپریم کورٹ د جولای په 28مه د فرقیز تشدد پاړه د وی مقدمه د اوریدو پر مهال په یوټیوب د بندیزونو اشاره ورکړې ده د جسټس قاضی امین او جسټس مشیر علم په مشرۍ د عدالت دوه کسیز بنچ په یوټیوب په زنو هغه ویډیوګانو نیوکه وکړې چې ورپکې د عدلیه حکومت او پوسټ پر ضد سرګندونی شوې دي د ایفای او چارواکي عدالت ته په جواب کې ویلي چې دوی په یوټیوب قابل اعتراض مواد لري کولی نشي البته په اړه راپور ورکولی شي پر دغه مهال جسټس مشیر علم ویل چې په ډیرو هیوادونو کې په یوټیوب بندیزونه دي عدالت په دغه اړه د پاکستان اټارنی جنرل او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرداري هم ورکړې ده په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د انټرنیټي یا ډیجیټل رائټس یو فعال اسامه خلجی ویل چې ریاست په بیلابیلو لارو د خلکو د بیان حق د خپو لاندې کول غواړي
فروری کې د سوشل میډیا رولز نه وې چې د راوستو ډېر زیات خراب او پکې ډېر زیات د کوشش کړي چې هر سوشل میډیا کمپنی د حکومت چې د هر درخواست باندې عمل وکړي کینی نو هغه حکومت به یې بند کړي خو بیا کمپنیانو طرف نه مرزمګه پاکستان کې خپل چې تنظیمونه دي نور خلکو طرف نه ډېر زیات هغه خلاف आवाज او چټ شونه دی بیا رولز اوس ریوایز کوي لګیا دي او نوې رولز جوړي خو ما په خیال دا نوې رولز مخ کې دی چې د مومنټم زیاتې لګیا دي څنګه موږ کته ویډیو گیم پبجی دی بین کړي دي بیا بیگو یو اپ بین کړي بیا ټیک ټاک ته چې د اخري دغه وارننګ ورکو چې موږ به بند کو کتا سو زمګه خبره نه اوري
په پاکستان کې د بیان د ازادۍ یو بل دفاع کوونکی او خبريال عدنان رحمت وایي چې دغه هیواد په ادارو کې ځنې داسې محافظه کار عناصر شته چې پولیس روایتي ریاستي بیانیا ورته پل غواړي نوموړي نور ویل چې کله دوی په میډیا او ټي وي چینلونو په بندیزونو کې بریالي شو نو اوسه د انټرنیټ تړلو ته مخه کړې ده
جب انہوں نے میڈیا پہ قابو پایا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر
کله چې دوی میډیا په قابو کې کړه نو ډیر خلک د انټرنیټ لور ته ولاړل تاسو لوی لوی اخبارونه او ټي وی چینلونه وګوري د ولس پر ځای د حکومت استازیتوب کوي لدې کبل حکومت ځین قوانين راوړي دي او ځین نور راوړي چې پر انټرنیټ د خلکو आवाज خاموش کړي دوی له تاریخ زده کړه نه کوي تر څو وخت خو فشار ساتلای شي خو په دې دور کې د تل لپاره دا کار کول ممکن نه دی
بلخوا د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د عدالت د سرګندونو پاړه د جولای په 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې باید عدالت او اف ای ای په انټرنیټ اپلیکیشنز د بندیزونو نه ډډه وکړي ځکه چې دا به د پاکستان د ټکنالوژي سند د بربادۍ سره مخ کی د یادونې وړ ده چې پاکستان لدی وړاندې د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې په یوټیوب بندیزونه عملی کړي وو چې بیا په 2014 کال کې لری کړل شو
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریڈیو تا وکیستا سپام یو بل راپور ترا گرزوم په دې ورستو کې په ټولنیو رسنیو داسې معلومات خپاره شول چې په کراچۍ کې د نصابي کتابونو چاپولو یوې کمپنۍ په درسي کتابونو کې د بنیریانو په اړه توهینامیز مواد شامل کړی دی. په دې اړه بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او تنظیمونو د خفګان او غصې څرګندونه وکړه او له دغې کمپنۍ یې وغوښتل چې له درسي کتابونو د متنازع موادو لرې کولو تر څنګ دی له پښتون ولسنه بخنه وغواړي. د گابا په نوم دغې کمپنۍ د یوې لوزنامې تر مخه د دې مسلې حل کولو او له پښتون ولس د رسمي بخنې ویلي دي. د سند صوبایي حکومت هم دا مسله په پام کې نیولې ده. په دې هکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د نصابي کتابونو گابا نومې کمپنۍ په هغو موادو چاپولو بخنه غوښتې چې پکې د خیبر پښتونخوا بونیر سیمې خلکو ته سپکاوی شوی و. یاد کمپنۍ ته په کراچۍ کې میشت اډوکیټ قادر خان د دغو موادو په اړه قانوني لیک استولی و. نوموړي د جولای په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې گابا کمپنۍ ورسره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په موجودګۍ کې فیصله وکړه. دا فیصله په کوم شرطونو وشوه؟ په دې حق لا اډوکیټ قادر خان وای
باندې خبره ده چې کتاب نه دا مواد لرکای نو هو چې ټیک شو مواد به موږ لرکو. دویمه خبره مې ورته دا کې خو دا چې وای وست دې مهار د دې په دغه کې تاسو به بنیریان کمپنسیټ کوئ نو موږ به تاسو ته په بنیر باندې یو مضمون لیکلی درکو او به تاسو په خپل نصابي کتاب کې شامل وای. هغه مغو منل چې ټیک دا دریم دغه مې ورته دا کې خو دا چې کراچۍ او د پېښور په دوه اخبارونو کې یو د اردو یو د انګریزي په اخبار کې تاسو معذرت نامه شایع کوي چې پاغې کې به تاسو د بنیریانو د قانونه چې کومه دلازاري شي پاغې به ته معافي غواړي. نو هغه مغو منله درې واړه خبرې ومنلې نو بس زما خیال دی چې دې نه سیوا سکې دې نشي.
دا راز د گابا کمپنۍ مشر محمد راشد گابا هم وویل چې له دوکانونو د دغو کتابونو ټولولو کار یې پیل کړی دی.
دغه متنازع مواد د پنځم جماعت په کتابونو کې چاپ کړل شوی و. موږ له هغو ټولو خلکو بخښنه غواړو چې په دې موادو ورته خپګان رسېدلی. دا د روان تعلیمي کال لپاره تقریبا 15,000 کتابونه چاپ شوي وو خو د کورونا وبا له وجې سکولونه باندې نو ځکه زده کوونکو ته نه دي شودل شوي.
محمد راشد گابا زیاته کړه چې د دوی چاپ کړل شوي نصابي کتابونه د پاکستان د ټولو صوبو په ګانټمیر شخصي سکولونو کې خول کیږي. د خیبر پښتونخوا د نصابی کتابونو د بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مروت وای چې په عام کتاب او نصابی کتاب کې لوی فرق وي او پکار ده چې د دې په چاپولو کې ډیر احتیاط وکړل شي.
هر علاقې کې ټوکی ټکل مشهور وي د ایتنیک جوکس وای کنه به دا هغه چې ټوکی ټکل چې کم دي دا سړی په درسي کتابونو ته دا کتاب په غو نصاب کتابونو ته سړی نه راوړي. کتاب چې دیکھنه کتاب نه همخ کې نصاب دی کنه یره کې بتدا نظر ساتي کتاب کې چې چا ضرورت کو تکلیف کو نہ رسیگی ہاں دے خزون رو خیال بپ کے ساتھ دے معشمان و خیال بساتے دے عمر خیال بساتے اچھا مذہبی خیالات و خیال بساتے چ مذہبی خون دی چرت ڈیموکریسی حساب کتاب سره خو حقیقی خنا.
ڈاکٹر فضل ربی مروت همداراز اویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې د دې ډول په خود مخنیوی لپاره په نصابی کتابونو چاپولو نظر وساتي. بلخوا د سند صوبې د واکمن پاکستان پیپلز ګوند غړي سید فاروق احمد شاه چې د تعلیم په اړه د قائمه کمیټې غړی هم دی وای چې حکومت دا مسله په پام کې نیولې ده.
فیصلہ ہو چکا ہے دونوں
بدی مسئلہ کی د فریقین تر منز روغه جوړه شوی خدا خبر وزیر اللہ ته هم رسدلی حکومت به د دې تر شا وجوهات معلومی په پاکستان کې د بلابلو ژبو وین کی د بلابلو مسلکونو مذهبونو خلق مشته دي. نو په درسي کتابونو کې د داسې مواد چې د چا ازړه په هزار شي چاپولو اجازه نشته بلکې په نصاب کې خپل نوی کول ته د هر انسان د احترام درس ورکول پکار دي. سند حکومت به هڅه کوي چې داسې کار به ونه شي.
دا مسله له هغه ورسته را منست شو چې د شخصي سکولونو د نصابي کتاب دغه مواد او تصویرونه خلکو په ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. په دې مسله عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ګوند، پښتون ژغورنې غورزنګ او یو شمېر سیمه ییزو تنظیمونو لګابا پبلیشنګ کمپنۍ غوښتنه وکړه چې له درسي کتابونو د متنازع موادو لرې کولو ترڅنګ دي له پښتون ولسنه بخنه وغواړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه د سهار د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. په دې کې تاسو د نړۍ او د سیمې بیلابیل راپورونه شننې او تبصرې اورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په افغانستان کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل لپاره پرلپسې غوښتنو وروسته طالبان وایي که د بندیانو د خوشي کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان وایي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشي شوو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي. جګړه بنده او زر تر زر مخامخ خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دي چې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشي کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لیست سره سم خوشي کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشي کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یوه غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنګیالي وژل شوي دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د بندیانو خوشی کول د هغې موافقه یو برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همداراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي، خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لیست ور وسپاري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. لوړپور افغان چارواکو طالبان د بهرنیو استخباراتو په غلامۍ تورن کړي او پر هغوی غږ کړی چې د دوی په وینا دا کار پرېږدي. دا څرګندونې د جولای په 23 په کابل کې په یو رسمي غونډه کې شوې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو پلو د افغانانو خپلمنځي خبرو اترو ته هیله مندي ښودل کیږي او بل پلو په یو شمیر سیمو کې تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کیدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه ویل طالبان د نور د شرم ژوند پریک دی او له افغان وژنې لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پریدي، د چا غلامي استخباراتی ادارې غلامی و شرمی گئی ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي دلته افغان اولاد وژنی راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسی گئی اولادونه دلته راوړی چې افغانیت څه کی خپل تاریخ څه کی
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډله د جګړې لاري نشي بریالي کېدی هغه پر طالبان غوږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپله جګړې ځ پالیسۍ کې ناکام وبلل هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري
دا موږ طالب ته نو څه پریښودلی په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو او دا خیال د خوب د جنون ده بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده سراسي دې سولی او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سخت او توند څرګندونې کوي خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توند څرګندونې په څه معنا دي افغان پوځي کارپو باري آرس
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت ته سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خبرونه ټول داسې د سولې په ژبه باندې نه کیږي
دغه څرګندونه داسې محل دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغړوم د په امریکا کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لسلوېخت لکو واخت دا نوې شمیرې چې د پنځبې په ورځ اعلان شوې خایي چې په متحده ایالاتو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګیدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د سرنګوالي په سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي په دې اړه د رویټر خبري ایجنس د راپور لنډیز احمد تکلفاندی کوي
په متحده ایالاتو کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېده خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې د کووېډ 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه خوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2600 زیات کسان په دې ناروغي اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک خو اوس یې اومده مرکز په جنوب او لویدیس کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغي مخه په څه ډول ونیسي یو مسله چې دا چارواکي نه پرې سلاکیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوی ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لري شي همدارس د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیاي کارپوهان سپارښتنه کوي هم سخت سیاسي شوې ده په تیر یو شمیر والیان سخت پر وړاندې مقاومت کوي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله خو په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې ماسک واغوندي که څه هم ترامپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنځشنبه د جولای په 23 د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه یو بل لنجمنه مسله دا ده چې پر روانه اگست میاشت کې خوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که خوونځي په بشپړ ډول پرانستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پریښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال ډیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو وویل څنګه امکان لري چې سړی دی د یو هیواد ولسمشر وي او دی وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال وو په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلی او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. تاسو په هم یو بل راپور تر راغړم. د قومي وسیلو د ویش کمیشن یا د لسم ان اف سی جوړښت په داسې حال کې بدل کړی شوی دی چې دا وخت د هیواد په سترو محکمو یا عدالتونو کې د دې کمیشن پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا آئینی درخواستونه جمع شوي دي او دوی دا یو غیر آئینی جوړښت بلل دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر جان په دې راپور کې راغلی.
دغه لسم قامی مالیاتی یا د وسلو د ویش کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د قامی اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر، پخوانی سینیټر فرحت الله بابر او د موجوده قامی اسمبلی غړی محسن داول آئینی درخواستونه جمع کړي دي. دی وايي مرکزی حکومت د اعتراضونو ورستو په 12 مئی اعلان شوی د کمیشن جوړخ بدل کړو خو ردوی اندېښنې لا اوس هم نه دی لري. بشرا گوهر په دې خلا مشال لیډو ته وايي
زمونږ خدا د غدي چې دې کې آئینی پروسس نه دی فالو شوی نو پرون دا نوټیفیکیشن اوس ودرا شوی دی او نوی نوټیفیکیشن ایشو کا او په هغه باندې به هم اوس رائے الو دې ټولو وکیلانو مشرانو.
نوموړي جاتوی چې اتلسم آئینی بدلون کې دا خبره پډاګه ده چې د سبو مالی برخه به کمی گینا او زیاتی گی با. ولی موجوده حکومت حسه ده چې اتلسم آئینی بدلون هم ختم کړي او سبو نه وسایل هم واخلي.
دا حکومت خو سپیشلی چې وګورئ که نه دا ون یونټ پلل غواړي سوبې خو ذمواریانې خو ورته ټرانسفر کړي خو فنډ چې کوم دي نو اتې نه واپس اخیستل غواړي. ټین تنسی اوارډ خو بیسیکلی په اتلسم ترمیم باندې هم یو اټاکو یہ وقت کوشش تک کر دے جو پاکستان کے دا صوبی چې کم دین دے دا ریسورسز دے طریقے تا سینٹر تا راشی زکا چھے یو سیکیورٹی سٹیٹ چھے کم دین دا آگے بس یو پرائیورٹی دا او آدھا دے چھے بس دے ڈیفنس بجٹ او دے ڈیفنس او سیکیورٹی تا دے بس ٹولے پیسی زی او دا خلق چھے کم دین دا آگے دے تعلیم ہم تباشی او صحت ہم تباشی او اصلا دے تباشی.
دا چھے دا نوے اعلان شوے لسم این ایف سی یا قامی وسائلو دا ویش کمیشن کم قانون نکتی دوی غیر آئینی بلی. نو پا پیښور های کورٹ کی دا دوی دا آئینی درخواست وکالت کون کی وکیل سنگین خان وائی چیو خود دے جوڑا غیر آئینی دی او بل دی کې د سبو د مالی برخو د کمولو کوشش شوه دی.
یو خو د کمپوزیشن خبره وا چې د دې کمپوزیشن غلط شو. سټډل سیکری فاینانس د دې ممبر جو کله شو اس ایکسپرت دا پاین کې سره نه د هیڅ حیثیت نشته. مشیری خزانه د دې سربراه جو کله شو دا هیڅ حیثیت نشته. آئین هغه یو غیر منتخب سره دی. دا خبره په دې کې چې کوم هوا هغه د دې د ټرمز اف ریفرنس وا چې کوم خبره دی ان سی په ایجنډا دی راوړی. اوس ډیفنس فیڈرل سبجیکٹ دی وفاقی حکومت د ډیفنس ذمہ دار دی. دا ذمہ داری باغه اوچتای ایکسٹرنل افیئرز دی وفاقی حکومت د دې ذمہ دار دی. دا د وفاقی حکومت ذمہ داری دا اوس وفاق په دې رنگ باندې خپل ذمہ داری چې کوم فیڈرل ریسپانسیبিলিটি دا د اغه د فائنانس کولو لپاره په سبو بوجا چي دا غیر آئینی دا.
نو موږ وایي چې د نوې ان اف سی ټرمز اف ریفرنس د آئین پاکستان د آرټیکل یا ماده یو سل شپېته کې واضح دي کوم چې دوی د بدلولو غیر آئینی هڅې کړې دي. دا چې ټرمز اف ریفرنس څه ته وایي او د پاکستان آئین په دې حق لا څه وایي، نو وکیل سنگین خان جاتوی
چې دا ان اف سی جوړ شو، نوټیفیکیشن وشو دا ان اف سی جوړ کړي، ان اف سی کې بسوک شو کی هغه خلک رااله، اوس هغه خلک به داغي به ایجنډا سي هغه به کم کم موضوعات باندې خبره کوي او داغي متعلق به فیصله کوي. دغه ټاکم صاحب ریفرنس وای نو دا آرټیکل 160 لاندې د کمپوزیشن مو واضح دی چې سوک سوک برازي او څنګه برازي او دا به بیا څه فیصله کوي. دا مو واضح دي دا چې کوم نوی خبره راولي، نوی خبره راولي دا آئین نه ما به راځي، دا د ان اف سی منډیټ نه دی. دا جګړه ټوله په دې خبر دا نوی خبره ذکر راولي چې صوبیه ټیکس کی د صوبونه په دې هیلو بہانو باندھے پتی موضوع تو باندھے زیادہ پیسہ رہو شکا ہی دا جگہ لٹو لمدہ تی خبر ہے.
پدغه آئینی درخواست کې پیښور های کورټ د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو ته هم نوټیس جاری کړی دی. ولې په دې حق لمو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دریز معلومولو لپاره د ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړی فضل محمد خان د هغه ورستو دا ان ای دریشتم نه هم د قومي اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف غړی ملک انور تاج خان او د هغه ورستو د خیبر پښتونخوا حکومت ویان کامران بنگش سره وخت په وخت د ټلیفون د لارې هڅه وکړي، نو درې وڼو د خپل مصروفیتو له وجې حکومتي دریز مشال لیډو ته ورنکړو. ولې د خیبر پښتونخوا حکومتي ویان د کامران بنگش مرستیال مشال لیډو ته ویل چې دفتری کارونو کې بوخت او چې کله وزګار شي نو بیا به خبرې وکړي. په پیښور های کورټ کې د راتلونکي میاشتې په اتمه نیټه د دغې قضیې بیا اورېدنه ده. په 12 مې د صدر پاکستان لخوا اعلان شوې نه کسیزه قومي مالیتي کمیشن کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نمائندګي داسې کسانو ته ورکړل شوې و چې د درخواست کوونکو په وینا د دوی متعلقه صوبو سره هیڅ تعلق نشته دی، نو څرنګ به دوی د دې صوبو نمائندگی پلی یا بردی د حق آواز پور تکلی. د قومی وسایلو د ویش یا نیشنل فائنانس کمیشن اخیر ځل په 2009 کې د پاکستان پیپلز ګوند په وخت کې اعلان شوه. د پاکستان د آئین ترمخه هر 15 کال پس په ان اف سی اعلان کیږي چې ترمخه به ټول صوبو ته د ملک د ټول وسایلو او محصولاتو نه 5.5% برخه ملاویږي او هر کال به د کې زیاتوالی کیږي، ځکه چې د 13 آئینی بدلون وروسته د صوبو ذمہوارې ډېرې سیوا شوې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته سواد تا د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې د پاکستان حکومت ټولبند لګولې یا ځینې نور اقدامات کړي، دا غول وجه په سواد کې د ژوند د نورو طبقو ترڅنګ د گاډو مستریان هم سخت اغیزمن شوې دي. هغوی وایي د محدود وخت لپاره د کار اجازه لري او په هغه دوران کې هم د پخوا په شان خلک ورته گاډی نه ورولي چې دوی یې مرمت وکړي. نیاز احمد خان مو یوې مستریخانې ته بیاي.
د سوات مرکزی خار منګورینا په 4 کیلومتر لری رحیم آباد کې په جرنیلی روډ ورکشاپ کې د موټرو جوړونکو کارګر رشید علی وای چې تر 6 کالو راسه د میسي توپ کار کوي، ورسره شپږ شاګردان هم دي. د کرونا وایرس شروع کې دوه ورځې دوی کار ډیر متاثر شوی دی.
کرونا چې راغی جو منګ نه لاک ډاون ولاګو یو میا شپوله که زمون کاروبار بنو دی خي او دکانونو ته نه جو دلته کې به زمون به ورکشاپ کې واخره خطرو او دا واخه به غټ غټ ولاړ و سوک نو بیا چې راغلو جو بس 9 بجې براتلو په 2 بجې بیا لاک ډاون یو میا شاغو چلیدو بیا د تیلو بحرانو بیا پکې وس پکې لاوم 3 ورځې چوټي او 4 ورځې کاری پاتې کی نو کارونه ډیر زیات خراب دي.
هم په دغه ورکشاپ کې رکشه کې کارکونکو بل مستری په واد وای چې ورکشاپ ته ورزي خو بیا هم د کاروبار خوند نشته.
ګیس مسله را پکې سٹارټ نه کوي یار، اوس خو جی اوس خو بیخي د سره کار نه یا ټک پک اون ته کی معمولی هلکه کاری لاول بلک ډیر کارو شکر او پای کی گزاره کیدا وس بیخی نه کی وس د قالات چې یو طرف ته لاک ډاون دی هفته اتوار پکې چټی او پام ورځ باندې کارونه نه دا چا سره چې گاډی دی هغه سره د پېټرول خرچ نه ځکه کاروبارونه نشتی او مونږ دلته کې د گاډو په دغه ناسو کنه لګ میکانیک کار دی کنه مونږ هم د هغه طرف نه پیسې دغه کیږي مونږ ته نو چې هغه گاډی نه چلے دلته مونږ لا کار نه راځي.
ورکشاپ کې د ګاډو ډینټ کونکي کاریګر رفیق احمد وای چې د موټرو چلن هم کم شوه او بیا د سیلانانو موټر هم سوات ته بند دي ځکه کاروبار یې خراب دی.
لاک ډاون هم ډیر زیات خراب لږ ځکه چې اوس پاپته کې درې ورځې چټي ده جمعه هفته اتوار به چټیم ده او د خکتر ملمانم نه راپری دي هغه ګاډي هم نه راتله هغه ګاډي نه راپری دي دا هغه صاحب زمون کاروبار ډیر زیات خو وس نه رہے وس هغه وس نه راپری دي کسان دا هغه جن زمون کاروبار ډون شو دکان 2700 را بس دکان کرے ده جی بل لے کا گئی ہو کہیں کاری ہو کہیں تھا بور کے جی تک قرض دار یہ ہو تو میں نے دیکھے اس وائی ہو مر گئی تو رنگ کڑا سعودی تھا چاہے دبئی داغم کاروبار نہ خراب چاہے پنجے ذرا لے گئے چاہے لس ذرا باقی گزارا تھا روانہ
ورک شاپ کې د موټرو اوزار خرڅون کې دکاندار سردار علي وای چې د مستری کار نوی نور سره د دوی کاروبار هم خراب وي ځکه چې په موټر کې کومې پرزې لګي دوی هغه خرڅوي
نو چې څومره دې مسره لکار راځي چې موږ د کاری او چې دینه راځي یو کارونه راون دي لکه په سلو ورځې کې ټو غټ کارونه هم نکې کنه لکه واړه کارونه خلک لګ لګ ټک پک راځي خو دا غټ کارونه چې د خلک نه کولای زمو سره مسران دي او رنگ سازان دي ډیر سوداګان خرڅي کوشش کار نه نو سب خرڅي دا سره راځو نه شو کنه
په ورکشاپ کې مستیان وای چې صرف په مینګور خار کې ترشل زور پورې د موټرو بستیان پر روزګار ول او بیا د سره یو شمیر نور کاروندان سروې سټیشن ټیرونو والا رنگ سازان او بیا د ډول سنگر کاریګر هم د کرونا وایرس ټول بند لوجه متاثر دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پېښور د حیات آباد په فوډ سټریټ یا د خوړو په کوڅه کې یو شمیر رستورانونه دي چې پکې د قبایلو خیبر پښتونخوا بلوچستان د یو شمیر سیمو دودیز خواړه پخېږي. دې کوڅې په خواته دې کوڅې ته په خوا ګڼ خلک ورتل خو د رستورانونو مالکان وای د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند او محدودیتونه کاروبار ته سخت زیان رسولې ده. په رستورانونو کې ځینې کسان اوس په نیمه تنخواه کار کوي او ځینې یې له دندو ګوښه شوي هم دي. حکومت په رستورانونو کې د ډوډۍ پر خوړلو بندیز لګولی خو خلک کولی شي چې د کورونو نه یې وروغواړي د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري د حیات آباد د خوړو کوڅې ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
شاید خان په بنو رستوران کې روایتي پینډې لپاره په ګرم طبخي چپاتی تیاروي او د مشال ریډیو توای د کورونا وایرس وبای صورتحال او ټول بند په کار ډیر اثر کړی او اوس په نیمه تنخواه کار کوي.
مخکې مې تنخواه زیاته وه اوس مې تنخواه لکه کم شوې ده ځکه چې کار داسې خاص زیات نشته کنه او کار لکه کم شوې ده. مخکې مې تقریبا 30,000 وه اوس تقریبا دا 15,000 کار رقم شو دکنه لاک ڈاؤن سره خلک راځي خو کم راځي دم راځيات نه راځي ڈیلیوری دا منګ دا غاړي چې نه را د بس دا لاک ڈاؤن ختم شي بیا وټلې چلاو شي کنه چیکن پینډاستا او بیف فلا دا او ڈیسی پینډا دا ڈیسی چرک پخلای کوما.
د بنو رستوران مالک منیر احمد وای چې نه همیاشت وړاندې دا رستوران خلاص کړ او چې څنګه یې ګټه شروع کړه نو د کورونا وایرس له وجې هر څه وتړل شو. اتیا ورځې رستوران تړلی پروت او ډیر تاوان سره مخ شو.
صحیح ترتیب منه روان شو او ګټه چې کله سٹارټ کړه هغه نه بعد کورونا دیواج موږ بیا لاس وکړه نه تقریبا 80 دن د موږ دکان بانو کریا 1,10,000 روپے مہانہ 1,10,000 روپے یار زیادہ در ہم پہ بنیاد نیولا مطلب مخت ترقی ہو کی واجہ دادا چھ دا فوڈ اسٹریٹ ہو نہ دے دے واجہ مجھے دا خیال ہو جدہ ان شاء اللہ مخت لوٹ سی
استاذ ایک سادہ چائے لگاؤ پراٹھے کے ساتھ
ادریس خان د کوټی چای او پراټی جوړول استاد دی او وای شپږ میاشتې مسافری وکړه خو دا ور نشي کولای چې لوی اختر لپاره کلی ته لاړ شي د ځکه چې تنخواه راکمه شوې او رستوراني تاوان سره مخ دی.
په دې اختر کې هیڅ خرچه نه ده برابره شوې پوه شه د اختر اوس بیا را روان دی نیکانو ته هم دا خبره کو چې بس سپلاو شي نو بچو ته ولېږو سره تیاری ماری وکړي د اختر نو اختر ته به زه څنګه زما دې خرچه به څنګه پوره کیږي کم ساس کم 5,000 خو زما لګي چې زه به زما نور زما کوم اختر تیاری ماری شي دا غو خو پرېږه د خپل ځای چې شپږ میاشتې شوې کله و میاشتې شي داسې پکې کله زیات شي کله کم شي کور ته لګوم پوه شه ولې چې موږ دلته بس روټۍ خوړلې او د شوې نور خو زموږ خرچه نشته پوه شه دلته مطلب پراټې پخولې پراټې کار کولې او مثال طور پر کې دا کوټه نه دلته راغلی دا کار کو پوه شه بس خو پیلال دا حالات روان دی چې پوه شي دینه پس لږ کلاو شي بیا به ان شاء الله ښه شي د خیره سره. مثال طور پر کې مخکې د دینه مخکې 40 والا او دینه پس بیماری چې شوه اوس لږ 25,000.
د کوټي چای مالک اقبال وای لکتر لگا 25 لاکھ روپو په لګښت دا رستوران خلاص کړی خو اوس تاوان سره مخ دی.
دا سمورولو نو تقریبا زګنه ټوټل ار شي سره زګنه دا ډیکور ار شي خرچه مو 25 لاکھ کړی و. 5 لاکھ روپے پر صرف کرایہ روانی رکھ دے سٹاپ والا دگا شی خرچے چکنے ڈر زیت شیر نا او کار ڈر خراب تھے من سرا خدا دے کہ مینو کی تقریباً وہ اتہ قسم زکنے پراٹھی دی وہ اتہ قسم چائے دی انڈی دی او داغ دے چنی دی زبردست روان شو او فروری کے زمو روان کڑے و الحمد للہ ڈٹھیٹ چلے دو بیا غنا پاسو کل کرونا رولو بس غنا متاثر شو زکنے اوس خو بس ما غدم را دے جو وقت روان دی گزارا کون نہیں سورو پر دا لاک ڈاؤن وہ سب پر 15 دن پر ہے تو بعد لاک ڈاؤن کے خاک ہو کنا آو گنا فیزکس کی 15 دن لاک ڈاؤن ہو کنا وہ اس کو زگنے درختہ خبر ہوا چاہے 7-8,000 روپے دے مخ کی بس گنے گنا 1,60,000-90,000 دارو زنا سے لو کشمیری چاہیے دیر سرا چاکلیٹ چاہیے دی بادامی چاہیے دی اسپیشل دی ملائی دے گڑ دے
حیات آباد فوڈ سٹریٹ تا راغلی یو ځوان عبدالحنان وای چې په خوا به دلته خپل ملګرو سره د ساتيري او خوراک لپاره راته خو اوس یوازې راځي او هغه رنگ ناشته نشي کړی.
ډیر کم راځو او بس مختصر څه دینه ډیلیوري د پاره کور د پاره بس کله بم کړی کله بم ریته و تاړر کړه بس مرګری او کاوی ماوی او کړی سیستم بم جوړ کو بس دلته ټیم پاسې بم وشو گپ شپ بم لګیدو اوس دا درې میاشتې بیخي کور کې تنگ شوی و دی او زا سره بیخي هیڅ هغه نشته دی والا په هر څه اثر غورځولی دی. د کرونا نه مخکې زندگی چې وه ماشاءالله ډېره ښکلې زندگی وه یو بل ته پوس پوښتنه اوس دغه درې میاشتې کېږي چې کمترین ملګرو نه مونږ هغه خپل ملګري یو دوه درې میاشتو کې دا نه دي لیدلي. پیالې به وو چینک به وو ملګري به وو دوستان به وو مشترکه به ناسو نو هغه خوراک هر څه به ډېره زیاته مزه وه. یاره اوس خو پشمار دغه حالات دی تقریبا 10 کسم نه ښکاري.
د شینواری تیکی خوندونه رستوران مالک خلیل خان وای د دوی په کار هم ډېر اثر کړی.
سٹار جی کوم دے شنواری نغست او دمب کڑائی شو او گریل شو سیخ کل شنواری روسٹ دا ہر سے اویلیبل ہو خو چون کہ اوس بس لاک ڈاؤن شو دے تقریبا 15 مارچ نہ زمون دا ہر سے بندی کنا استادانم بالکل چرسی خبر چرسی او نما دیرنگ روڈ نہ ترسکون نہ روسیو خلکو ډیر زیات خو خول مونږ چپلی کباب ډیر مشهور او جلیل والا زما دکان کرے 1,10,000 روپے مخ کے پورا کولا اوس خو بس بالکل 0-0 کے روانی شپگو میاش تو تقریباً ربان دے 6,60,000 روپے اڑی دلی دی مارچ نہ پسا او ورکڑی میو ہم نے دی ریکویسٹ مورتا ڈیر او کچھ رہتا پری کی دی ہے ہاف کی خو چونکہ اگوی خپلا وائی مونگ پی ڈیلا جمع کڑی خاما خواب ضرور بیرا کوائی او تقریباً زمونگ 1,20,000-1,30,000 روپے ڈیلی سیل 1,50,000 ڈیلی سیل اس 5,000-6,000 تر اغل ہے
دو افغانی برگر خوالا گو 150-120 والا او یو ہاف منتھ یو فل منتھ تم سر والا گا اسپیشل ہے جوڑ کا دال ہوگا صحیح وروا چوا
عرفات خان بیا افغان برگر او منتو ریسٹوران چلوی او دیوائی
افغانی برگر دی منگ سر فی الحال منتو دی لاک ڈاؤن خو ڈیر تکلیفوں نہ جوڑ کر دا سلون میں سکی گی وہ خا کرنا ڈیر خول خوشحال خل کو سرو خو کرنا ڈیر زیاد خراب سی دا لاک ڈاؤن خو بیخی دا والا خپل شاگردان پیسی پورا کوے شو بیخی تاوان دا ور سره والا کرایان والا که سوګ شاګردان پر کرایان والا سوګ پورا کوي شپې سي او خل ډیر مشکل سره مخته الله دې خیر کړي. نور والا شاګردان اول بار شاګردان او دو شاګردان لګي او تنا کار کو کارم نست کار سره صحیح مزام نشته او هغه بیکاره شو بس په کورو رنګونه کې مل مورته کار نشته لاک ډاون دا او دا سالون مې سکه هم دې لاک ډاون شروع دا نور الله دې خیر کړي دا کله ختمي خل ډیر زیات ور خطا کړي ډیر خل خفه دي پریشان دي.
د پی خبر په حیات آباد فوډ سټریټ کې سلويخت پوري رستورانونه او د شپې به پکې ډیر غنغونه و خو اوس پکې ډیر کم کسان په نظر راځي زیاتره رستورانونه پکې تړلې پراته دي. د پیښور پرمختیایي ادارې پېښور ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي دغه فوډ سټریټ یې ټول یوې شخصي ټکې لاندې خلکو ته ورکړی. نو اوس د مالک او کرایدار ترمنځ خبره ده، ځینې مالکانو ورته کرایانې پرېښي دي او ځینې یې نه پرېږدي. دوی وایي باید په دې فوډ سټریټ کې د خوراک ترلاسه کولو په وخت ټول خلک د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره خودل شوي حکومتي احتیاطي تدابیر عملي کړي او یو بل سره د فاصله ساتي. د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو له وجې په اول وار د مارچ په 22مه نیټه په پیښور کې ټول بند اعلان کړل شو، خو بیا وروستو د اپریل په 23مه نیټه ځینې نورو کاروبارونو سره رستورانونو ته هم د یو شمېر شرطونو سره د خلاصولو اجازه ورکړل شوه. دلته په رستورانونو کې چوکۍ کې خودل او خوراک کړل لا هم منځي او خلک